په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو د خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. د کابل د پرنی حملې د وژل شوو کسانو شمیر 4 ته لوړ شو. جمهوري ریاست وایي هر هغه چارواکی به مجازات شي چې د کابل د پرنی خونړۍ حملې په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. پر دې موضوعاتو په تفصیل په خپرونه کې راپورونه لرو. د خپرونې په وروستۍ برخه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپرېدو ته چمتو دي، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صالح محمد صالح دا خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د پرونی حمله د وژل سو کسانو شمیر تر 2 واوښت. په ننګرهار کې د داعش ډلې شل وسلوال وژل سوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پر یو لړ مسایلو د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرونی حمله د قربانیانو شمیر تر 2 واوښت. د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقی ویلي چې په پرونی حمله کې 4 کسان وژل سوي دي. دا د مخکنیو ارقامو په پرتله 2 برابره زیاتوالی ښیي. صدیقی زیاته کړې چې په پرونی حمله کې تر 340 زیات کسان ټپیان سوي هم دي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي هغه کسان به مجازات سي چې په کابل کې د پرونی حمله په مخنیوي کې غفلت کړی وي. د جمهوري ریاست مرستیال وایي دواخان مینپل نن ازادي راډیو ته ول چې په دې اړه جدي څېړنې پیل شوي.
یو ګډ هیئت ته انسوي دي چې په دې مسله باندې په لاره پیشه باندې هر اړخیز تحقیقات کوي. په پیشه کې هر کس په ناغېړۍ باندې په غفلت باندې وپېژندل شي د جزایي قوانینو سره سم جزا.
تر دې مخکې د افغانستان اجرائیه ریاست ویلي و چې ابتدایي شواهد څرګندوي چې په کابل کې پرونی حمله له بهره پلان شوې وه. د حکومت د اجرائیه ریاست د وایان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې اساس پاکستان ته د عبدالله سفر هم وځنډول سو او سبا به د حملې په اړه د څېړنو نتیجې اعلان سي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل تنه وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال په هوایي برید کې وژل سوي دي. نوموړي ویل چې دغه برید نن سهار د چین ولسوالۍ په مامندو سیمه کې سوي چې په نتیجه کې له 100 ډیر وسلوال ټپیان سوي هم دي. بلخوا د کندوز امنیه قومندان جنرال محمد قاسم جنگل باغ ازادي راډیو ته ویلي چې په دشترچي او خان آباد ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 4 تنه وسلوال وژل سوي او 6 تنه ټپیان سوي دي. د دغه خبره په وژل سوي کې د وسلوالو قومندان ملا عبدالهادي هم شامل دی. د افغانستان د مدني ټولنو غړي د ایران له حکومت څخه غواړي چې د افغاني 16 نجلۍ ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات کړي. د روندي اندیشې نوم په نوم د مدني ټولنې د غړي چې نن په کابل کې د ایران سفارت مخې ته راټول سوي وه، له حکومت او په ځنګړي توګه له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د دې افغاني نجلۍ قاتل په اعدام محکوم او د قضیه په جدي ډول وڅاري. پر 16 ستایش یو له سترو ځمخې په ایران کې د یو ځوان لخوا اول جنسي تیری سوی او وروسته په بیرحمانه ډول وژل سوي ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په تهران کې خپل سفارت دند سپارلې چې له ایراني چارواکو سره دغه موضوع تعقیب کړي. په سویل ختیځ زون کې د سولې شورا غړی حاجی اسحاق ګردیزی نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې وژل سو. لسیمه څخه د ازادي راډیو خبريال وایي چې دغه پېښه نن سهار لسیمه بجې سوي او له شغلی ګردیزی سره د نوموړي زوی او ساتون کې هم وژل سوي دي. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کسان د څلور وسلوالو لخوا چې پوځي نفرې مې پتن و وژل سوي دي. د دې وژنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما سعودي عربستان ته روان سو. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د واشنگتن او د هغه د متحد ریاست ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. اوباما به نن د سعودي عربستان پلازمینې ریاست ته رسیدو سره سم له شاه سلمان سره خبرې وکړي. سبا به ولسمشر اوباما د بحرین، کویت، عمان، قطر، متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان په ګډون د خلیج د همکاري شورا له رهبرانو سره وګوري. له ده سره به د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم ملګری وي. اوباما هیله لري چې خبرې به د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې پر مبارزې په سوریه او یمن کې د شخړو د پای ته رسولو پر هڅو متمرکز وي. خو د خلیج شاهي هیوادونه چې سنیان پکې اکثریت دي، له ایرانه چې اکثریت پکې شیعه‌ګان دي، روان کال د نړیوالو بندیزونو پر لرې کېدو اندېښمن دي. د ناتو سفیرانو نن په بروکسل کې لخپل روسی سیال سره خبرې بیا پیل کړې. په دې توګه د مذاکرو هغه دوه کلن ځنډ پای ته ورسېد چې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا سیمې تر یو ځای کېدو وروسته راغلی و. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ رویټرز اژانس ته وویل د ناتو او روسیې د شورا د دې غونډې هدف د اوکراین او نورو مسایلو په باب د نظرونو تبادله ده.
We are going to discuss the fact that we are now convening.
دوی وایي حقیقت چې د ناتو روسي په شورا کې ور باندې بحث کیږي دا معنی نه لري چې موږ په عادي ډول بیرته خپل چارو ته ستنې سیو یو. په 2013 میلادي کال کې مو د عملی همکاري د زندولو فیصله وکړه. له سړې جګړې وروسته مو خپل ډلې ځا دفاع نور هم غشتل کړه. موږ فیصله وکړه چې د سیاسي ډیالوګ چانس ولرو. د ناتو او روسي شورا اوس له روسي سره د سیاسي ډیالوګ زمينه برابروي. په همدې حال کې د کرملین وایي دیمیتری پیسکوف خبر ورکړ چې د ناتو او روسیې ترمنځ بېباوري به نتیجه ستونزمنه کړي. ناتو د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې تر تصرف وروسته له مسکو سره ټولې عملی همکاري وځنډولې. تر هغې وروسته د ناتو او روسیې د شورا یوه غونډه د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې وسوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له شنبه تر دوشنبه پورې د قفقاز سیمې د کتنې په لړ کې ارمنستان، آذربایجان او ګورجستان ته ځي. بان کی مون د شنبه او یک شنبه په ورځو د ګورجستان د صدر اعظم په بلنه په تبلیسی کې پاتې کیږي. د په ګورجستان ته د مون اول رسمي سفر وي. دای بعد ګورجستان د پارلمان لغړو او د نورو ادارو له استازو سره وګوري، بیا به په نورو غونډو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي شاغلی بان به وروسته د دوشنبه پورې ارمنستان ته ولاړ سي او په آذربایجان کې به هم تم سي. د روانې د میاشتې په لومړیو کې ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباخ سیمې پر سر په خپلو کې پشخړې واوښتل، خو وروسته په هغه لانجمن سیمې کې اوربند ټینګ سو. او په اکوادور کې د ژغورنې ډلې لا هم په نږدې 2000 کسانو پسې لټه کوي چې د وروستۍ زلزلې له کبله لا درک شوي دي. چارواکو پرون په هغه زلزله کې د 1500 کسانو مړینه او د زرګونو نورو ټپي کېدل تایید کړل. وروسته له هغې چې د جنوبي امریکا په دغه هیواد کې د ریشتر په شدت 1.8 درجې زلزله وسوه، د تیرو دریو ورځو په جریان کې له کندوالو ځینې کسان وایستل سول، خو د نورو قربانیانو د موندنې هیلې مړاوې شوي دي. که څه هم د منټه په څیر د زلزله ځپلو شارګوټو اوسیدونکو انتقاد کړی چې د ژغورنې هڅې ډېرې ورو روانې دي، خو د اکوادور ولسمشر رافایل کوریا بیا د ژغورنې په چارو کې د همکارۍ له کبله د پاوز مننه وکړه.
Gracias a los transportes de nuestra fuerza.
La pausa manana che de khpulo lari motoro pamrastie de mrastira savani charo ta santia barabara kadiwa. Shkar khabara da che har dawlati idara de da sigha maun ki pesh phurandi pa shanazam sarkar aw faaliyat kawi. De Colombia, Mexico, Hispania aw nur hewaduno pasulguno mrastondoyan de Ecuador la charwa ko sara de zalzala zapulo de jghorani pa hatso ki imrasta kawi. له سلام محمد سالین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ بیا هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ولنه په خبرونه کې اوري چې د کابل د پرونی حمله دی وجل شو کسانو شمیر څلور شپېتو ته لوړ شو. جمهوری ریاست وایي هر هغه چارواکی به مجازات شي چې د کابل د پرونی خونړۍ حمله په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي.
په پیښه کې غفلت کړی او ناغېړي کړی د افغانستان د جزایي قوانینو سره سم جزا.
د افغانستان مدني ټولنو یو شمیر غړي وایي که په نظام کې دیننه له وسلوالو مخالفینو سره همکاري ونشي دوی د خونړۍ بریدونو توان نه لري. د هلمند مرکز لشکرګاه په 40 کیلومتری تریخ ناور کې شپږ میاشتې کېږي چې جګړه روانه ده او خلک ډیر ستړي شوي. د ناتو او روسیې ګډه شورا نن د روسیې لخوا د کریمیا له الحاق وروسته په لومړنۍ غونډه کې د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم خبرې کوي. او سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر براک اوباما د سفر له حاله مو خبرو. دوه اونیز پروګرامونه د اساسي او بشري حقونو او د ښځو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. د کابل د پرونی خونړۍ حمله دی وژل شو کسانو شمیر څلور شپېتو ته لوړ شو. د خبره د کورنیو چارو وزارت چارواکو وکړه. د غرض د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دې حملې د ټپیانو شمیر هم زیات شوی. هغه د ټپیانو شمیر 340 تنه یاد کړ.
د کورنیو چارو د وزارت د ویاند نننی خبری کنفرانس ته د ازادي راډیو خبریال ښاغلی شایان ورغلی و. همدا شېبه راسره د کابل له استډیو نه په مستقیم تماس کې دی. شایان صاحب، د کورنیو چارو د وزارت ویاند د دغې خونړۍ حملې په اړه نور څه معلومات ورکړل رسنیو سره شریک کړل؟
بسیار زیاد تشکر. سلام به شما و شنونده های عزیز. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله، در نشست امروزیش آخرین آمار از تلفات حمله توریستی و حمله انتحاری دیروز ارائه کرد و گفت که در این حمله دیروزی 64 نفر که اکثریتش ملکی ها از کشته شدن و 347 نفر دیگه مجروح شدن و وضعیت بیشتر مجروحین بهتر از خوبتر گفت توصیف شده. در کنار از این، وزارت امور داخله آقای صدیقی بیان کرد که یک هیئت که رهبریش ریاست عمومی امنیت ملی به عهده داره معذف شده، دیگر ارگان‌های امنیتی هم در کمیسیون معذف هستند که بررسی کنند که موضوع چگونه اتفاق افتاد، چطور یک موتر باربری میاید در شهر کابل مواد انفجاریش را انفجار میته و این حمله دقیقا در کجا طراحی شده و طراحی شده. دیما برای بیشتر جزئیات از این گفت که هیئت کار میکنه و تا چند روز نزدیک نتایج خود به رسانه‌ها شریک خواهد کرد. ولی بار دیگه آقای صدیقی یادآور میشه که این حمله قتل عام است، جرایم جنگی هست و جنایت علیه بشریت است و اگر طالبا و پیام نیروهای امنیتی و ارگان‌های امنیتی به طالبایی است که با عمل بالمثل نیروهای امنیتی روبرو خواهند شد و در هر جایی که رهبریشون باشه هدف حملات نیروهای امنیتی قرار خواهند گرفت.
بله شایان صاحب، د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی پرون له حمله وروسته هم د دفاع د وزارت له ویان سره په ګډ خبری کنفرانس کې د دې یادونه کړې و چې یو څه امنیتي خلا حالت موجوده و. تاسو اوس یادونه وکړه چې دغه پیښې په اړه هم څېړنه کیږي، یو بشپړه څېړنه پرون جمهوری ریاست ویلو، د البته د اجرایه ریاست چې په 14 ساعتو کې باندې دغه پیښې لومړني نتایج اعلان شي، که څه هم هغه ویل چې دا په افغانستان کې دننه نه و پلان شوی، هدف له هیواده بهر و. آیا صدیقی په دې اړه هم رسنیو ته نور معلومات ورکړل چې دغه حمله ته په پام سره، یاري دغه حمله پراخوالی ته په پام سره لومړني شواهد څه وایي، او آیا دغه نتیجه به نن اعلان شي کنه؟
آقای صدیقی مشخصا در مورد نتایج بررسی های هیئت و نتایجی که اونا تا حال دریافت کردن، یعنی نتایج ابتدایی، چیزی به رسانه ها نگفت، ولی در کل گفت که نقاط ضعف وجود داشته تا حادثه چنین حادثه در کابل و در پایتخت در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری که چندین ارگان های امنیتی و ادارات مختلف است اتفاق میفته، ولی هیئت بررسی رویداد و ای که در کجا حمله سازماندهی شده توظیف شده و در روزهای نزدیک، یعنی شاید احتمالاً تا 48 ساعت دیگر این هیئت بررسی هایش به رسانه شریک بسازند.
بله نورالله شایان، لطفا مننه ده کابل دی ازادی رادیو خبریال شایان و چه ده کورنیو چارو ده وزارت ویاند صدیق صدیقی د نننی و څرګندونو حال راکاو. صدیق صدیقی نن تایید کړ چې د پرونی خونړۍ حملې د مړو شمیر 34 تنو ته رسیدلی، د غرض د ټپیانو شمیر هم زیات شوی، 340 کسان په دې حمله کې چې پرون پل محمد خان سیمه کې وشوه ټپیان شوي. مخکې د ټپیانو شمیر شاوخوا 340 تنه ښودل شوی و، او د وژل شوو کسانو هم شمیر هم 28 تنه ښودل شوی و. خو لکه څنګه چې زموږ خبریال ورته اشاره وکړه، د دغې خونړۍ پیښې په اړه یوه هر اړخیزه څېړنه هم پیل شوې ده. جمهوری ریاست وایي هر هغه چارواکی به مجازات شي چې د کابل د پرونۍ خونړۍ حملې په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. د جمهوری ریاست مرستیال وایي دوا خان میناپال نن ازادي راډیو ته وویل چې جمهوری ریاست د دغې پیښې څېړنې ته د افغانستان له امنیتي او کشفي ادارو څخه یو ګډ پلاوی ګمارلی دی. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي او کارپوهان د امنیت په ټینګښت کې د ملي وحدت حکومت بیا ناکامه بولي. نور تفصیل د قسیم سولمل په راپور کې.
د افغانستان حکومت په داسې حال کې په کابل کې د سه‌شنبه ورځې د وسلوالې حملې د څېړنې خبر ورکوي چې دغه پیښې په امنیتي او کشفي برخو کې د دولت پالیسۍ ته ګڼ انتقادونه متوجه کړي دي. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینهپال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت په مشرۍ ګمارل سوی پلاوی به د پیښې استخباراتي او تخنیکي اړخونه څېړي او بیا به نتیجه اعلان کړي. ښاغلی مینهپال وایي هغه افراد او مسؤلین به مجازات سي چې په دغه پیښه کې ناغېړي کړې وي.
ملي امنیت په مشرتابه باندې یو ګډ هیئت تعین شوی دی چې په دې مسله باندې په دا پیښه باندې هر اړخیز تحقیقات کوي. تر هغه وروسته به بیا موږ په ډاګه کوشي په پیښه کې چا له کوم ځای او څنګه لاس درلودی، ولې په پیښه کې هر کس په ناغېړۍ باندې په غفلت باندې وپېژندل شي، په پیښه کې غفلت کړی و، ناغېړۍ کړي، د افغانستان د جزایي قوانینو سره سم به جزا وي.
د حکومت اجرایي ریاست وایي د لومړنۍ نتایجو له مخې دغه حمله په بهر کې پلان شوې وه، خو په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم یې نه دی اخیستی. په کابل کې د سېشنبې په ورځ د لوړپوړو چارواکو د ساتنې پر قطې د وسلوالو طالبانو د حملې په نتیجه کې د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې 46 تنه وژل سول او 340 تنه ټپیان دي. دغه پېښه په هیواد کې دننه او په نړیواله کچه وغندل سوه. په همدې حال کې د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې غونډه هم تر ډېره د کابل د پرونۍ پېښې په اړه پر بحثونو راڅرخېده. د دغه جرګې یو شمېر غړو دا پېښه وغندل او د ملي وحدت حکومت د امنیت په ټینګښت کې ناکام وبله. د جرګې غړي تورپیکۍ پتمن په دې اړه وویل،
دا په کابل کې او یا هیواد کې لومړنۍ او وروستۍ پېښه نه ده. موږ هر ورځ د خپلو عزیزانو د ویر او ماتم شاهدان یو. د مخالفینو بېرحمي او د حکومت بې کفایتي د دې باعث ده چې زموږ هیوادوال د دې جګړې د اور په لمبو کې سوځي. د ملي وحدت حکومت د امنیت په تامینولو کې او د سولې په راوستلو کې ناکام دی او د خپلو خلکو څخه د دفاع توان نه لري.
اخو د سیاسي پوځي چارو کارپو اسحاق قطمر وایي د حکومت ضعف د امنیتي ارګانونو په مدیریت کې دی. نوموړی سپارښتنه کوي چې د کابل په څیر پیښو د مخنیوي لپاره اړین ده چې د دولت استخباراتي او کشفي ارګانونه پیاوړي او دغه راز په نظام کې دننه د 5م ستون غړي وپیژندل سي او په وړاندې اقدام وسي.
د همدې کابل په پرونی خونړي حمله کې تمکیږي. د افغانستان د مدني ټولنو یو شمېر غړي وایي که په نظام کې دننه له وسلوالو مخالفینو سره همکاري ونه شي، هغوی د خونړیو بریدونو توان نه لري. دغه فعالان وایي حکومت باید له ځنډ پرته په نظام کې دننه د ورانکار کړیو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
په کابل کې د سې شنبې ورځې د خونړي برید په وړاندې د غبرګونونو په دوام یو شمېر مدني فعالانو دغه برید جنګي جنایت وباله. مدني فعالانو د چهارشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د نظام دننه ځینې کړۍ له وسلوالو سره د ورانکاره کړنو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. مدني فعال شکیب کامجو وایي دا امکان نه لري چې وسلوال دی په نظام کې دننه د نفوذي کسانو له همکارۍ پرته د سې شنبې د ورځې په څیر خونړي بریدونه وکړي. دی وایي د ملي یووالي د حکومت له مشرانو غوښتنه کوو چې په نظام کې دننه د تروریستانو د داخلي همکارانو د پیژندګلوۍ په برخه کې عملي اقدامات وکړي او د دوی د محاکمې په برخه کې فوري او جدي اجراءات وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په نظام کې د وسلوالو د نفوذي کسانو د موجودیت په اړه دا ډول اندېښنې مطرح کیږي، بلکې تر دې وړاندې ځینو مطرح او سیاسي څیرو هم په نظام کې د وسلوالو د فوزی کسانو پاړه ویلی وو او په دې برخه کې د حکومت د جدي او عملی اقداماتو غوښتنه کړې وه. د سېشنبې په ورځ په کابل کې د زورور موټر بمی چاودنې له کبله 46 کسان ووژل شول او 340 تنه ټپیان شول، چې د کورنیو چارو وزارت بیا دا تایید کړه چې د دغې پیښې په باب له وسلوالو سره له داخله همکاري شوې وه. په ورته وخت کې مدني فعال احمد الله ستانکزی بیا وایي هر څوک چې بېګناه افغانان وژني دا د ټولو مسؤلیت دی چې له هرې ممکنې لارې مخه ونیسي.
راشئ د تروریزم ضد باید مبارزه کې د افغانستان خلکو سره یو شئ او دا تنه مبارزه د افغانستان د خلکو نه ده، باید د ټولو مملکو ده. موږ نشو کولی چې مناسبي لکه د غوښې دیوال دی په مقابل کې ودرېږو.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ بیا وایي ولسمشر د هغو په اړه چې د نظام په داخل او یا بهر کې له وسلوالو سره همکاري کوي جدي اقداماتو ته ژمن دی. د ولسمشر د وایند مرستیال دوا خان مینهپال د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دا رد نه کړه چې ګواکې له داخل څخه د وسلوالو مرسته کیږي، خو وایي ولسمشر ژمن دی چې د هرې قطرې بېګنا وینې تویونې انتقام به اخلي.
مردانه رده وشي له داخله سره به همکاري نه ور سره ولی وړاندې باندې د افغانستان ولسمشر چې دی او قاطع دی. د افغانستان حکومت دریځ ډېر واضح او ډېر جدي دی. پر پیښو باندې څېړنې کیږي او په پیښه کې په لاس لرلو که هر څوک ملوث وي دې اقدامات او په وړاندې به جدي خبرګون شو دل کیږي.
مدني فعالانو د وی اعلانې په خبرولو سره له خلکو او نورو مدني فعالانو غوښتل چې نور په هیواد کې د بیګونا وینې تویونې په اړه چوپ پاتې نشي. دوی همداراز انتقاد وکړ چې حکومت باید د کابل د سې شنبې د ورځې د خونړۍ حمله وروسته په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی وای.
د کابل ورځپاڼو او خبرونو هم د کابل خونړۍ حمله تر ډیره له مختلفو اړخونو څېړلې ده. اجمل تورمن ورته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره خپل مطالب او سرمقالې په کابل کې پرونی انتحاري حمله ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سرمقاله کې لیکلي، له بده مرغه هغه اټکلونه او وړاندوینې رښتیا شوې چې زموږ د هیواد په باب له تیرو درې میاشتو راهیسې د خپلو او پردیو په خلو تکرارېږي، چې د کابل د محمود خان په ډله ییز برید تر دیرشو تنو وژنه او له درې سوو د زیاتو کسانو ټپیان کېدل یې ژوندی ساری دی. د سرمقالې لیکوال لیکلي دا چې برید چا کړی او موخه یې څه ده، ځواب روښانه دی. طالبانو یې پړه پر غاړه اخیستې او دا یې د هغو په سرلنیو عملیاتو د اعلان عملي ساری دی چې زموږ د امنیتي ادارو ویاندویانو هسې تبلیغاتي هڅه بلله. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دا چې برید زموږ د چارواکو په شمول نړیوالو لوریو هم غندلی. یو لامل یې همدا دی چې پرونی برید ډیر دروند و او زموږ په سلګونه کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي، دا دښمن یوازې د افغانانو دښمن نه، بلکې د سیمې او نړۍ د ټولو ولسونو دښمن دی. باید د دغه دښمن د له منځه وړلو لپاره سیمه او نړۍ له افغانستان سره لاسونه یو کړي او په ګډه یې له منځه یوسي. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت د دغه دښمن ځالې او ملاتړې کړۍ له وخته په ګوته کړي او دا یې روښانه کړي چې پاکستان له افغانستان سره په نایلان شوي خو مخامخ جګړه کې ښکېل دی. د سرمقاله لیکن کی باور دی چې دغه هیواد نه یوازې د افغانانو د وژنې، بلکې د سیمې او نړۍ د ولسونو د وژنې لپاره هم ترهګر او وژونکي ډلې روسی. سرخط پلواکی ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي، له تیرې وی لسیز راهیسی چې د وطن په هر څنډه کې وینه بهیدلې طالب بهولې. هر ځای چې مور بوره شوې طالب بوره کړي، هر چیرې چې ماشوم یتیم شوې پلار یې طالب ویشته، هر ځای چې ښوونځی تړل شوې ماشومان یې طالب ویرولې، هر ځای چې د وطن اقتصاد ځپل شوې د طالب جیب ته دوه کلدارې زیاتې دي. په دې وطن کې د ټولو بدمرغۍ او ریښې د طالب خیرنې څړې دي. د سرخط سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکلي چې پر یوه لسیزه دا د څو کاله نور هم اوړي چې حکومت طالب ته په پرله پسې توګه د دوستۍ لاس غځوي، خو پرله پسې د دوستۍ لاس په نیش وهل کیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور نور که هوس دی نو هم بس دی، نور که حوصله وي هم ختم دي شي، نور که انسانیت وي هم په وحشت دی واوړي، نور نو احتیاط ځان وژنه ده.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې مو په منځنیو 2019 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او وازي اوریدل شي. د ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. په همدې څپو لوو بجو وروسته د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. د هلمند په مرجه ولسوالۍ کې د ناامنیو او وسلوالو بریدونو و میاشت پوره کیږي. په مرجه کې د عامه نظم د کندکونو قومندان او سرتیری وایي د عمری په نوم د وسلوالو تازه اعلان شوو عملیاتو ته چمتووالی لري. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د مرجې د تریخ ناور هغې سیمې ته تللی چې له څو میاشتو راهیسې پکې جګړې روانې دي. د سیمې خلک وایي چې له کوره نشي وتلی او کروندې او فصلونه یې همداسې پاتې دي. الیاس دایی راپور ته بغوښ شو.
د لشکرګاه څخه 40 کیلومتره لري مرجې ته نه رسېده. د تریخ ناور په سیمه کې شپږ میاشتې کېږي چې جنگ روان دی او هره شپه په ډېر عادي ډول د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ ډزې تبادله کېږي. دلته د جګړې د لومړیو ورځو آثار او علایمو ډېر تغییر نه دی کړی. یوازې هغه ټنګونه او وسایل لري سوي دي چې د جګړې په اوایلو کې د وسلوالو لخوا ویشتل سوي او پر سړک پراته وو. د مرجې په تاریخ نور کې اوس هم خلک نتر سترګو کېږي. کروندې په خپل حال پاتې دي او شاوخوا د وشتل سو مرمۍ خورا ډېر پچکونه تر سترګو کېږي. دلته د افغان ځواکونو لخوا ډېر پوستې د عامو خلکو په کورونو کې جوړې شوې دي. د سیمې اوسېدونکي وایي بلانغار شپه جګړې کېږي. د دې جګړو د درنو وسلو غږونه تر لشکرګاه هم رسېږي. د تاریخ نور د سیمې اوسېدونکي د حکومت څخه د امنیت غوښتنه کوي.
ټکان دي او جنگونه دي او د کور سره نس سره وتلای کښتو موږ ته نس تللی یو نوبل ورسره مده غوښته چې تاسو موږ منځکاس سم اسیو تاسو موږ په منځکای کې مقصد یو منامیت ترسه موږ خپل کارو ته خلاص یو خپل ژوند زندگی ته خلاص
تمرجی ولسوالی اړون د تاریخ نور په دې سیمه کې تیر کال افغان ځواکونه عملیات وکړل او دا سیمه ورسته ترلس کلونه چې د وسلوالو په ولکه کې وونه ولا خو ترلس ځن ورسته ډیر کلی برته د طالبانو لاسته ولیدل اوس چې د هوا د ګرمېدو سره جخت د جګړې دی ونی فصل د پیل وخت رسیدلی دی طالبانو د عمری او حکومت د شفق په نوم عملیات ایران کړی دي خلک د نورو بردونو او سختو نامنیو انتظار کوي د دې سیمې اوسیدونکي چې کور د امن نظم د پولیسو د یوې پوستې سره د یوه دیوال په اندازه لیروالی لري ازادي راډیو ته وایي د تیر کال کروندې یې نه دي ټولې کړې او د ډزو او جنګونو څخه پوزې ته راغلي دي
کښتنه ما دغه سپاتې تر اوسه وتلی نه یا سکه ده موږ ورته نه دغه د سیمه څخه نو عملیات وسي زموږ ملکه خوشي موږ په دا خوشاله یو ملکه سره سم امنیت راځي امنیت نسته پروش کړه کښتنه فاده دغه تر اوسه مې بل نه دکړه کړې دغه سپاتې کان دوار طرف کې یار څه کوم طالبان کې مې دغه کې نو وس مجاریان سوق پر کبو لارس وس ګرده داز نو کور لنګ ګرده بارسي وي دی وای زه پاتم
د نامنوی پړه د مرجول وسوالی د دې سیمې د اوسیدونکو هغه تشویشونه چې د اوړي د موسم د جګړو څخه لري د هلمند ولایت شورا رئیس کریم تل هم مني کریم تل زده رادیو ته وویل ک افغان حکومت د وسلوالو د عمري عملیاتو په ضد چټک او کټلي ګامونه ونخلي امکان لري جګړه او نامنوی نور هم لشکرګاته تر نږدې سمو وغځيږي
کچيري دغه رهبری په نظامی سطح باندې او د دې ترمنځ دغه شخصي اختلافات وي او پر کوچنی اندکو مسایل باندې دوی کشمکشونه وي زه دغه وضعیت تاسو تحلیلوم چې د طالبانو مری عملیات به بیا هم کامیاب وي ځکه چې زموږ مسولین به تفاوت دي او زموږ مسولین د خپل شخصي ګټو لپاره کار کوي او د دې لپاره چې ځان ته څه پیدا کړي نه د سرباز پروا لري نه د زاویت پروا لري نه د افسر نه دغه چا پروا لري چې هغه په سیمه کې په دې سخت حالت کې قرار لري
سره لدی چې د جنگ لومړی کرښه نږدې هم اوسیدونکي د حکومت او طالبان لخوا د اعلان سو عملیاتو پر مهال د کېدونکو بردونو او جګړو له امله ورخطا دي خو په هلمند کې تر اوسه د وسلوالو د اعلان سو عملیاتو معلوم تحرکات نه تر سترګو کیږي اما د شیشې په ورځ په کابل کې د وزنمرګ برید پترس کې چې د ملي امنیت لسم ریاست ته چیرمه د محمود خان د پلسر وسو د یو شمېر نظامیانو په شمول ګڼ ملکي کسان ته مرګ جوړ لواړوله د هلمند ولی حیات الله حیات بیا د ولایتي شورا د رئیس کریم تل خبري ردوي حیات ازادي رډ ټول د وسلوالو د ټولو بردونو په وړاندې چمتووالی لري
موږ به انشاء الله په دې وتوانی چې خلکو ته ډاډمن امنیت په مرور د وخت سره تامین کړو د عمریه عملیاتو په اړه تاسو ویلي عمریه عملیات څو ورځې کېږي چې د دښمن لخوا نه اعلان شوې دي ولې دلته بعضې ولسوالۍ کې د دښمن لاسته لوېدلې وي هغه له هغې نه مخکې وي د عمریه عملیاتو په پیل سره په د هلمند په امنیتي اوضاع کې هېڅ تغییر نه دی راغلی او زه ولسونو ته ډاډ ورکوم چې عمریه عملیات لکه څنګه چې په نطفه کې تر اوسه خونڅه شوي په همدې ډول به وي او هېڅ تغییر به په امنیتي وضع کې د دښمن دخوا نه رانه شي
شغلی حیات څو ورځې وړاندې د خپل معرفت په غونډه کې خلکو ته وویل ټولې هغه سیمه به بیرته د وسلوالو څخه تصفیه کوي چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو د لاسه وتلی دي د هلمند چارواکي د مرجې په تاریخ نور د نادلي په چنجر او د لشکرګاه په باباجي سیمو کې د امنیتي کمربند په غشتلي کولو بوختي خو عام خلک وایي د دواړو خواو د ډزو او مرمۍ څخه په عذاب دي عام خلک په داسې حال کې د دواړو غاړو څخه د جنگ د درېدو غوښتنه کوي چې هغوی دواړو د اوړي په دې فصل کې د سختو جګړو لپاره له وړاندې د یوه او بل په ضد عملیات اعلان کړي دي محمد الیاستی د تا وی راډیو هلمند
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي
عبدالولی نیکمل د هلمند له نادلی څخه لیک چې په کابل کې ټولې مرګونې حملې په پاکستان کې پلانېږي حکمت حماس بیا د هلمند له نادلی ولسوالۍ څخه په اس ایم ایس کې لیکلي چې د کابل برید جهاد نه بلکې له اسلام سره دښمني ده محمد قاسم زواک هم له هلمند څخه په خپل اس ایم ایس کې لیکلي چې په کابل کې د تېرې ورځ برید یو وحشانه برید و او دا برید د پاکستان د استخباراتو لخوا ترسره شوی دی په دې برید سره افغانان څوک نشي جلا کولی دغه راز عبدالغفار له لشکرګاه څخه لیکي چې د طالبانو لخوا د کابل د پرونی پیښې په شان د واقعو د مسؤلیت قبلول د شرم کار دی. افغانان داسې کسانو ته چې دا ډول بریدونه ترسره کوي چې پکې ملکي افغانان وژني د کرکې په سترګه ګوري. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بی سیم اتسو اتل شمیرې له لارې مو راستولي ول. تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ. پیغامونه زخ زیات دي، موږ هم په پروګرامونو کې درته خبرو. ستاسو پیغامونه د افغانستان د نننۍ سیاسي، امنیتي او اقتصادي وضعیت انعکاس دی. ازادي راډیو د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اوري. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي وړاندې دغه راز د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه نن د ناتو او روسیې ګډه شورا هم خبرې کوي. سعودي عربستان ته مو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له سفره هم خبرو. دوه اونیز پروګرامونه هم وړاندې خپرېدو ته چمتو دي. خو اوس بیا هم سالم محمد صالح ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې په پرونی حمله کې 48 کسان وژل شوي او تر 340 زیات نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې څه باندې 40 تنه وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د مدني ټولنو غړي د ایران له حکومت څخه غواړي چې د 16 افغان نجلۍ ستایش قریشي د ظلمانه وژنې عاملین مجازات کړي. پاسو ال ختیزون کې د سولې علي شورا غړي حاجی اسحاق ګردي زینن د پکتیا په مرکز ګردیز کې وژل سو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما سعودي عربستان ته روان سو. دا سفر په داسل کې کېږي چې د واشنگټن او د هغه د متحد ریاست ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. د ناتو سفیرانو نن په بروکسل کې له خپل روسي سیال سره خبري بیا پیل کړې. په دې توګه د مذاکرو هغه دوه کلن ځنډ پای ته ورسېد چې له روسي سره د اوکراین د کریمیا سیمې تر یو ځای کېدو وروسته راغلی وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له شنبې تر دوشنبې پورې د قفقاز سیمې د کتنې په لړ کې ارمنستان، آذربایجان او ګرجستان ته ځي. په اکوادور کې د ژغورنې ډلې لا هم په هغو نږدې 2000 کسانو پسې لټه کوي چې د وروستۍ زلزلې له کبله لا درک شوي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. غواړی ویل ولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی انکام. لکه څنګه چې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن سعودي عربستان ته ځي. په وروستیو کې د ریاض او واشنگتن ترمنځ اړیکې یو څه ترنګلې شوې. مخکې له دې چې د دې سفر نور جزئیات راوړو، د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه د ناتو او روسیې د ګډې شورا د غونډې له حاله خبرو. د ناتو او روسیې د ګډې شورا غونډه به نن په بروسل کې جوړیږي. د افغانستان پر امنیتي وضعیت متمرکز وي. دا په تیرو دوه کلونو کې د ناتو او روسیې د ګډې شورا لومړنۍ غونډه ده چې ناتو د غړو هیوادونو او د روسیې استازي پکې ګډون کوي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپورټ کې.
په بروکسل کې نن د ناتو او روسیې د ګډې شورا غونډې ته د دواړو خواوو لوړ رتبه استازي ورغلي چې پر افغانستان د اوکراین په ختیځ کې د روانو ناکراریو د پای ته رسېدو لپاره د منسک د موافقې پر عملي کولو او پر بالتیک سمندرګي د پوځي لانجو د حل پر لارو چارو خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې د ناتو او روسیې د ګډې شورا په غونډه کې به د افغانستان پر جګړه او د پوځي همکاریو د ښه کېدو پر لارو خبرې وشي، خو دا له روسیې سره د اړیکو د عادي کېدو معنا نه لري او هدف یې یوازې د نظر تبادله او د شفافیت رامنځته کول دي. ستولتنبرګ ویل، موږ له ډیالوګ او خبرو ویره نه لرو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د دې غونډې په اړه وویل: تر اوږدې مودې وروسته د ناتو او روسیې په ګډه شورا کې دایمي استازي په دومره لوړه کچه غونډه کوي. موږ په دې ارتباط د ناتو وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ. هغوی موږ ته وړاندیز وکړ، خو دلته هم لکه له اروپایي اتحادیه سره د اړیکو په څیر موږ په ډېر وضاحت ویلي چې دا به د پخوا په څیر یوه اړخیزه لوبه نه وي. د غونډې اجنډا یوازې هغه مسایل نه دي چې د ناتو غړي علاقه ورسره لري، بلکې د روسیې د فدراسیون لپاره هم مهم دي. په ناتو تړون کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو پرون خبر اعلان ته وویل چې د افغانستان پر امنیت، د اوکراین د حالاتو د کرارۍ لپاره د منسک موافقې پر عملي کېدو او د ناتو د پوځي فعالیتونو پر څرنګوالي خبرې کوي. الکساندر ګروشکو وویل، په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي به بحث کوو. د ناتو او روسیې ګډې شورا په 2014 میلادي کال کې له اوکراین د کریمیا د جلا کولو او له روسیې سره تر الحاق وروسته غونډه نه وکړې. د دواړو ترمنځ په سوریه کې د مسکو د پوځي عملیاتو تر پیل وروسته اړیکې لا خراب شو. دوی اونۍ وړاندې د روسیې دوه جنګي الوتکو د بالتیک په نړیوالو اوبو کې د امریکا یوې کشفي بیړۍ ته نږدې پوځي مانورونه وکړل چې د روسیې او ناټو اړیکو ته یو بله ضربه هم ورکړه. د ناټو د 28 غړو هیوادونو سفیران به نن په بروکسل کې پر دغو ټولو مواردو خبرې کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او مخله دې چې اونیزو د اساسي او بشري حقوقو او د خزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، ریاست د سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر له حاله مخبرو. سعودي باراک اوباما به نن ریاست ورسیږي. د وسلوالو ډلو پر ضد هڅو چټکول په سوریه او یمن کې د شخړو پر پای ته رسیدو خبري او د ریاض او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا راکمول د هغه د سفر مهم هدفونه ښودل شوي دي. په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما به نن سعودي عربستان ته له رسیدو سره سم له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره خبرې اترې وکړي. د پنځشنبه په ورځ به د امریکا ولسمشر د خلیج د همکارۍ د شورا د شپږو غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. له نوموړي سره به په دې غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم یو ځای شي. د فرانسې خبري اژانس وایي ولسمشر باراک اوباما له سیمه ییزو مشرانو سره په یو نسبتا ترخه فضا کې ګوري، ځکه د خلیج د هیوادونو مشران د سوریې او د سیمې د نورو کړکیچونو په اړه د اوباما څرګندونو او اقداماتو خوشنۍ کړي. دوی د ولسمشر اوباما څرګندونې او اقدامات داسې ګڼي چې ګوندې نوموړی د سوریې او د ایران په وړاندې د چلند په شمول د منځني ختیځ په نورو ستونزو کې د ښکېلتیا لپاره ډېر لیواله نه دی. له هغې راهیسې چې د دې کال په پیل کې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې شول، د خلیج د سلطنتونو سنی واکمنان چې ایران په سیمه کې خپل رقیب بولي اندېښمن دي. ریاض او ګاونډیانې ویره لري چې د امریکا په ملاتړ له ایران سره شوې اتومي موافقه به ایران چې دوی د منځني ختیځ په چارو کې په لاس وهلو تورنوي نور هم زړه ورکړي. د خلیج د سیړونو مرکز سیړونکي مصطفی علني د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د سیمې لپاره د باراک اوباما ولسمشرۍ ډېرې منفي اغېزې لرلي. وسپینې ماڼۍ بیا د خلیج له هیوادونو سره د امریکا پر اویا کلن اتحاد ټینګار کړی دی او د ولسمشر باراک اوباما یو نږدې سلاکار بن راډز ویلي د امریکا او سعودي په اړیکو کې تل پیچلتیاوي وي. همدارنګه د دې اړیکو لپاره ځینې داسې ټکي هم و چې پکې دواړو هیوادونو د شریکو ګټو لپاره له یو بل سره همکاري کړې، لکه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه. د فرانسې خبري اژانس وایي د سعودي او امریکا اړیکې د امنیت په بدل کې د تیلو په ورکړې ولاړې دي. د نږدې ختیځ د پالیسۍ لپاره د واشنگتن په انسټیټیوټ کې څېړونکي لوري پلوتکین بوګارټ وایي سعودي عربستان ستړی دی. دوی داسې ګڼي او خیر رښتیا هم وي چې ګوند سپینه ماڼۍ د ایران د ګواښ په اړه د دوی اندېښنې په سمه توګه نه درکوي. سعودي عربستان د ولسمشر باراک اوباما هغه تبصرې په وړاندې په غوسه عکس العمل ښودلی و چې د اپریل په میاشت کې د اتلانتیک امریکایي مجلې خبره کړه. نوموړي په دې تبصره کې ویلي وو سعودي عربستان باید له خپلو ایراني دښمنانو سره په منځني ختیځ کې شریک شي. اوباما دا هم ویلي وو چې د ریاض او تهران ترمنځ رقابت په سوریه، عراق او یمن کې د نیابتي جګړو لپاره لاره جوړه کړې او د ګډوډیو سبب شوي. په واشنگتن کې د فدریک ویری په نوم یو څېړونکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي زما په ګمان امریکا په سیمه کې د سعودي پر چلن له ډېرې اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري او د امریکا ولسمشر د دې موضوع په راپورته کولو کې تر نورو ډېر څرګند غږیږي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بیان د ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څنګ مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب شرغلست
مننه. سلامونه تاسو ته او استاذ رادونه د افغانستان ولسته خلکو سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب کاوریدونکو ته د بیان ازادي تعریف کړئ چې د بیان ازادي څه معنا او مفهوم لري.
په آزاد توګه او د مسؤلیت په در کولو وینا کول، سوګوختل نقد او خبرو کولو ته د بیان ازادي وایي، یا هم په آزاده توګه په چاپي صوتي او تصویري بنا نظر سرګندولو ته د بیان ازادي ویل کیږي.
ډیره مننه که اوریدونکو ته د بیان د ازادي د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
پرته له شک د بیان ازادي یو لوی مادي او معنوي نعمت دی چې الله جل جلاله انسانانو ته ورکړی دی. د بیان ازادي له ښه اهمیت څخه برخوردار دی، لکه چې هر څوک کولای شي خپل نظریات په آزاده توګه بیان کړي او کوم ممانعات ورته پیدا نشي. د بیان ازادي یو خود مختاره اراده ده چې یو څوک کولای شي یا هر څوک کولای شي چې هغه عمل ترسره کړي، یا هم مثال د خبرې او عملي یا خبرې یا فکر کې یا ویناوي یا هم څوک واړي ووایي کولای شي. هیڅوک نشي کولای چې هغه له هغه ویناو نه معنی کړي.
ملک زاده صاحب، د بیان ازادي له څه ډول محدودیتونو سره مخامخ ده؟
لکه څنګه چې ما وویل، هر څوک حق لري چې یو څه ووایي، یعنی موږ حق لرو هر څه وغواړو ویلای سو، مګر پرته له دې چې جامع ته صدمه ورسوي. مثال د خبرې موږ که څه وغواړو هغه امنیت ملي ته صدمه ورسوي، درته د ازادي د بیان ازادیو ته محدودیت پیدا کیږي. که څوک غواړي په اوسه باندې خبرې وکړي یا نظر ورکړي، هغه عمومي نظم ته صدمه ورسوي یا عمومي نظم له بینه ویوسي، درته ښکاره خبره ده چې محدودیتونه ورته پیدا کیږي. او که څوک غواړي چې مثال عمومي اخلاق ته صدمه ورسوي یا جامع ته عمومي اخلاق بد اخلاق ورته پلاره کی، درته حتما ورته یو څه محدودیتونه پیدا کیږي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت درشي
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا په کوم په لاس واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو هم ځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلای سي. ملک زاده صاحب، د ورستي پښتنې په توګه که د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړي.
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزیر قوانین دي چې د افغانستان اساسي قانون اتباعو ته اساسي حق په توګه په رسمیت په توګه پیژندلای دی. د افغانستان اساسي قانون د سیمه ییزې هیوادونو په کچه د اتباعو د اساسي حقوقو د ورکړې او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې بي ساري اساسي قانون بلل شوی دی. د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورویشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبیعي حق دی یا حق بلل کیږي. هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاواز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي. همداراز د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو، لیکلو، تصویر او نور وسایلو له لارې اظهار کړي. هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د خوونې پرته لاس پوری کړي. او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کرده دی چی ترسو د ملګرو ملتونو منشور د بشری حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منل او تصویب کړي رعایت کړي، لکه څرنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشری حقوقو نړیوال اعلامیه، مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د اساسي او بشری حق په توګه منلې ده او غړي دولتونه یې مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر ددې ونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو. روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې ناروغان او په ځانګړې توګه میرمنې د ډاکټر له مشورې پرته په دودیز ډول تداوي کیږي.
منځمه مریضه مې بیماره یم، وای تر ورځې پیریانو باسه مخلې به خسر بسپینګری خسر مې وداسې په دغه خلوره ولګوله. دا ګوره
دا چې دا ډول تداوي کومې ناوړې پایلې لري او په اسلام کې څه حکم دی چې که یو میرمن ناروغه وي نو باید په څه ډول یې تداوي وشي؟ دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د تیکواندو افغان لوبغاړي سمیا غلامی خپل هانګکانګي سیالي ته ماته ورکړه. اغلی سمیا غلامی په برازیل کې د 2014 کال د اولمپیک په سهمیه سیالیو کې هانګکانګي رقیبه په خپل لومړنۍ لوبه کې ماته کړه. سمیا غلامی لدې وړاندې هم د سوهیلی آسیا په سیالیو کې ګډون کړي او د تیکواندو کوونکو جنو په برخه کې د سرو زرو لومړی میډال ګټلې. په فاریاب کې یوې نجلۍ ځان وژلې. د فاریاب ولایت محلي مسؤلان وایي چې یوې نجلۍ د دغه ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په سیمه کې ځان وژلې ده. د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام نزهت ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویلي چې د ناجی په نوم یوې 13 کلنې نجلۍ په تورت عطا کلي کې د زهرجنې دوا په خوړلو سره ځان وژلې ده. د فاریاب د ولایتي روغتون د عدلي طبي او ډاکټر سمیر عنایت وایي چې په څېړنو کې څرګنده شوې چې پر دې نجلۍ لومړی جنسي تیری شوی او وروسته هغې خودکشي کړې. ښاغلی عنایت همداراز دغه روغتون ته د یوې مېرمنې آبېدې د وروړلو خبره هم کوي چې د تیزاب څښلو په واسطه یې د ځان وژل غوښتل. دې زیاتوي چې دې مېرمنې لنډه موده کېږي واده کړی او د فاریاب د قیصار ولسوالۍ اوسېدونکې ده چې اوس مهال یې د ولایتي روغتون په بیړنۍ څانګه کې درملنه کېږي.
درمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یوه میرمن ناروغه شي څوک یې په اسانۍ ډاکټر ته نه ورولي، په کور دننه یې په خپل سر تداوي کوي. په دې برخه کې بیا هغه میرمنې ډیر زجر ویني چې اروایي ستونزې ولري، د حمل په جریان کې فشار لوړوي، او بیا هغه ناروغانې چې عصبي اختلالات ولري معمولا کورنۍ په دودیز او خرافاتي ډول تداوي کوي. مثلا ناروغ په تیاره کوټه کې بندي کوي چې غږی ونه وهي، منظمه ډوډۍ نه ورکوي، او آن په ځینو مواردو کې وهي ډبوي هم چې مرض ترې لري شي.
الو زرت دا وای او وی الو مارا به کې نه نو درم تا دو په به کې نه الو وی الو مارا به کې زرم دل کې الو خدایا خدایا.
د سرودی اوسیدونکو مریم وای د کورنۍ مشکلاتو لامل اروایي ستونزره ته پیدا شوې و. د کورنۍ غړو می د دې په ځای چې ما ډاکټر ته بوزي په تیار کوټه کې اچولې وم چې مرز رانه لری شي.
ورور به سره روح جنگ دیاراته صاحب تکلیف پیدا سه هم سی عمل غند برابر راتله بیا م کورنۍ ډاکټر ته نه ویل ما کوټه کې چاوله ما سپیران دی هغه باندې مراوزه ما بزر تنگ سه خوسیانه لری سیتر نه بان دغه کوه هی خانه دا درته نه نه سره ډیر اړاری دلما تارګمې کوټه و سیغه سم خورا کی من راکاو حوال ډاکټر تنه بینم څخه پتر سم به پس لاغی نو رغوتل ډاکټر یې سدا خیروانی ته کلیب لره تازه ډاکټر تن دراست تارګمې کوټه کی بچاوني اما وخت سره فیت سم خوابگی مزه مسی ولی تارګمې کوټه کی چالو ډاکټر تنه بین
د غزنی ولایت اوسیدونکي زیبا د خپل گاونډي کیسه کوي چې د حمل په جریان کې فشار ډیر لوړ شوی و. کورنۍ لدی سره هم د میرمن مریم غوندې چلند کړی و چې مرزي دوی ته ورنشي.
سمسایګانو کې یو ښځه وه چې بېچاره اول وړې وه. کور کې سمېشره ښځه نه درلوده. فشار یې جګ و، پړسېدلې وه، لاسونه او پښې پړسېدلې. د عمل په وخت کې و، په دردو کې، د ولادت په وخت کې. بیا یې یورګان ویل د پیریان دي، بو یې نه تله ډاکټر ته. ازیان ویل پرته خبرې کولې چې داسې یعنې بېګانه کنترولله وتلې خبرې په خپله اراده نه وه خبرې چې هر شی له خولې وتل هغه خبرې به یې کولې. ټول ترې ووتل له کوره. دا یې تناب کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي، یعنې موږ ته به راشي د پیریان. سار ته دا ښځه مړه وه بېچاره، له ولادته مخکې مړه شوه. له ولادت ماشوم یم ناست کې ځان سره یې وی وهلې وه بېچاره، تکه شنه وه، مړه شي نو ټول وجود یې تک شین وه.
په ځینو کورنیو کې چې میرمنې رواني ستونزې ولري، د دې په ځای چې ډاکټر ته یوړل شي کورنۍ وهي ټکوي. دوی داسې فکر کوي چې په وهلو سره به مرض له ناروغ نه ووځي. د لوګر اوسیدونکي چې د کور د مشکلاتو له امله ورته رواني ستونزه پیدا شوې او وروسته له ډېرو سختیو روغتون ته راوړل شوي، وایي کله چې ورته ناروغي پیدا شوه د کورنۍ غړو ورسره ډېر بد چلند کاوه، خو سر یې ډېره زیاته وهلې وه او ورته ویلي وه چې پیریان ترې باسي.
د سمریز مخنه په مارګ مترس سوراز به میچا کې ویلې سرګنې باید را سره کول چې تیمه چی غکړې چی غې میړم را سره غې تی لرګې را تو غاپا د سې وګرا بولم ما سره د سې باید نه ما کوي خسر به میان خلې مر باندې ولګولې زوړ بډا خسر مې ده هغه په کونټري لګول او ویلې ول سمریز مې بیمار ما وې تر اور استاد پیریانو با سم خلې به خسر بستنګري خسر مې وداسې په دفقه خلو را ولګولا دا ګوره.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو هیوادوالو خبرو ته غوږ شو چې کله د دوی میرمنې ناروغه وي دوی څه ډول چلند ورسره کوي.
زیاتره پاترافو کې دي، زیاتره خلک وایي چې مثال والا یا میکاډا یا میلور مریض ده، زه یې نه پرېږدم چې ډاکټر ته لاړ شي. څه شته نه پرېږدي په دې هغه سیاسره چې ده هغه هم سیاسره ده، هغه هم د خدای بنده ده. هغه حق لري چې یا مثال درس ووایي یا مثال ډاکټر ته بوزي یا هغه په هر نگاه کې هغه حق لري باید ډاکټر ته بوزي او بې پوښتنه پرېږدي.
په اسلام کې شته ده، قرآن لی دي، کتاب لی، حدیث لی چې دا کوټه کې واچوي، تیاره کوټه کې واچوي، هغه کې واچوي. دا تازوي ویلې ده، ډاکټر ویلې ده، علاج ویلې ده. اوله زمونږ یو ترور پاکستان راغله او هغه د تیاره کوټه کې واچوي. مال دا خاص چټي خبره ده، هم نه جوړه وه او ګزنډ والی وه. یو څو پرهیز ورکړی و، که ملا پرهیز ورکړ، خو پرهیز خو ورځه پاس صورت پرهیز صحیح ده. اما دا چې تیاره کوټه کې یو ځوان نجلۍ یا ځوانه ښځه واچوي چې دا څنګه رسمي ده؟ دا اسلام اجازه ورکړی ده او کتاب اجازه ډاکټر دا ورته واه چې له بېخي روغه جوړه ده. ښاده اوس ګرځي
کله چې موږ هغه ښځې ناروغ شي یا مریض شي، موږ هغه ډاکټر ته نه پرېږدو. هم نه په خپل کور کې تداوي کوو. کله چې هغې ډېرې سختې مریض شي، بیا موږ ځو له درملتونه دوا راوړو دلته دوی ته ورکو تر څو روغ شي. که ډېرې مریض نه وي، خو همدلته کور کې تداوي کېږي. هو، همدا کورنۍ دواګانې ورکوي. څوک داسې رواج نه لري چې موږ خپلوانو کې چې خپله ښځې یا خورګانې ډاکټر ته بوځي، یا همدا کور کې هغې هم تداوي کېږي.
افغان ډاکټر محب الله زغم وایي اروایي ناروغان مینې او خواخوږۍ ته ضرورت لري او کورنۍ باید داسې چلند وکړي چې ناروغ بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي.
دا ډېر غلط باورونه دي چې اروایي ناروغانو سره داسې چلند کېږي چې وهل کېږي، ټکول کېږي، تیارو کوټو کې اچول کېږي، خوراک نه ورکول کېږي. رواني ناروغۍ داسې حالت وي چې د انسان په ذهني فعالیتونو کې ګډوډي رامنځته شوې وي، او دغه چارې چې دي دغه ستونزه لا هم پسې زیاتوي او د ګټې په ځای ډېر توان ورته اړوي. په ټولو کې باید ناروغ په اجتماع کې وسي، کورنۍ کې ورسره خواله وشي، باید دوی نه پوښتنه وشي چې څه شي نه ځورېږي. له هغو شیانو باید ډډه وشي، دوی سره باید خواله وشي، د مینې احساس ورته ورکړل شي چې ته په موږ ګران یا ګرانه یې، تا درک کوو چې دغه حالت درته پیدا شوی دی، دا به تېرېږي. ورسره باید مرسته وشي چې بېرته خپل عادي حالت ته راوګرځي. د دوی د درملنې لپاره دوې لارې دي، یوه د دوا درملو لاره ده او بله همدغه د رواني مشورې او د خبرو اترو.
ډاکټر سم زیاتوي له ناروغ شخص سره باید تر ډیره ښه چلند وشي، ځکه چې هغوی په یوه حساس حالت کې دي. که چیرې ورسره د کورنۍ غړي بد چلند کوي نو کیدای شي ناروغي لا پسې سخته شي.
چې کله له عادي خلکو سره هم که چیرې تشدد کېږي، د دوی اروا ځپل کېږي او دوی په تکلیفونو اخته کېږي. او هغه چې ناروغ وي هغوی ته خو بیا لا زیات تاوان رسېږي، د دوی ناروغۍ لا پسې سختېږي او امکان لري چې دوی یا ځان وژنې ته وهڅوي او یا داسې ګوښه توب او تجدید ته یې وهڅوي چې بیا له هر چا سره د اړیکو له ټینګولو ډډه وکړي او یو ګوښه ځای کې کښېني. کله چې ناروغ ته ډوډۍ نه ورکول کېږي یا تیاره کوټه کې اچول کېږي یا وهل کېږي ټکول کېږي، هغه د هغوی اروا دومره وځپل شي چې نور نو هغه طبیعي چال چلند تر یو حده پورې خوندي وي، هغه هم له منځه ځي او د دې ناروغي لا پسې ډېره سختېږي.
ځینې خلک خپل میرمنې ډاکټر ته نه بیایي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ ښکاري، حال دا چې په دې برخه کې شرعي ممانعت نشته. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وایي په اسلام کې تداوی واجبي عمل ده او هغه تداوی چې خلک یې په خپل سر ترسره کوي دا ناروا عمل دی او په اسلام کې حرام دی.
په اسلام کې تداوی یو واجبي عمل ده که انسان له دینه د خپل ځان لپاره یا د بل چا لپاره امتناع کوي او ځان ساتنه کوي، له دې عمل نه دا ګناهګار ده او د اسلام له نظر نه دی ماخوذ او مسؤول ده. له هغې جملې څخه د تداوی په باب کې د ښځې یو حق د نفقې تر څنګه په خاوند باندې تداوی حق هم ده. په ټولنه کې داسې یو ناخوالې لیدل کېږي، کله کله مخصوصا د سنتي ټولنه کې، د موږ چې د هغه تداوی چې شریعت هغې ته اجازه ورکړې، حکم یې کړی، واجب کړی، د هغې په ځای باندې په خپل سره تداویګانې او په واهمي او په غیر حقیقي علی کارونو باندې غواړي چې دا تداوی کې مثلا خزه په تیاره کوټه کې اچول، په دینو باندې چې دا پیران لري او پیغمبر دا لري او دا لري یا رواني ناروغي، دا هغه ناوړی عمل دی چې اسلام سره اړخ نه لګي، اسلام دې ته حرام ویلي. تعذیب د نفس په اسلام کې حرام ده، که هغه خپل ځان تعذیبوي که بل څوک.
ښاغلی کوثر زیاتوي الله جل جلاله حکم کړی چې هر عمل باید خپل متخصص ته راجع شي، نو تداوی د میرمنو حق دی او که څوک دا حق نه ورکوي دا کار په اسلام کې منع دی.
او د تداوی لپاره خپل ځانګړي متخصصین دي، الله جل جلاله حکم کړی دی چې تاسو هر عمل خپل متخصص ته راجع شي، فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دې آیات یو مفهوم دغه ده چې اهل تخصص ته څوک چې د کار اهل وي او د کار وړ وي، نو ځکه دا تداوی په جای باندې او هغه عمل چې خپل هغه عمل په اسلام کې حرام لکه وه یو تیاره کوټه کې بندول، هغه انساني حقونو او ازادۍ او هغه اسلامي حقوق چې هغه ته ورکړل شوی هغه نه محرومول، دا یو ناروا عمل ده او اسلام له دې سره قطعا مخالفت لري.
درنو اوریدونکو، د انسان ژوند له ټولو هغو شیانو نه ډیر اهمیت لري چې موږ ارزښت ورکوو، نو د یو انسان ژوند باید د خرافاتو قربانی نه کړو. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه، تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
پخ رور شابلو کلو خدایا سر تور کیڑوں دے دما خون